السلام علیکم او د څلور بجو خبرونه ته شراغلاست. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلی دریمه د اګست میاشتې څلورویشتمه. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی سید د سات مهم خبرونه له صفی الله ستانکزین اوري. السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرچکی د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ باندې انتقاد کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره یې خبرې کړي دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څېړي. پوره خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی دی چې افغان حکومت د کرام الدین کریم په نیولو کې ناکامه شوی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال پیتریشا ګاسمن په یوه ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې د کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې د حکومت ناکامي خلکو ته دغه پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي او یا یې د ساتنې باندې وس نه رسیږي. هغې وویل دا قضیه د افغان حکومت لپاره یوه ازموینه ده چې که دوی آن کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه بیګا د کرام الدین کریم په نیولو کې چې په پنجشیرو کې پټ دی پاتې راغلي دي. د پنجشیر ولایت چارواکو وویل چې دولتي ځواکونه د سیمه ایزو خلکو له غبرګون سره مخ شول او مجبور شول چې د خواک کوتل لارې د بغلان اندرابو ته لاړ شي پرته له دې چې کرام الدین کریم ونیسي. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغې $1,000,000 جریمه لګولې. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو نن ویلي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي دي. دا د پاکستان د حکومت سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته راپور کړی ده. تر دې وړاندې یکشنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي وو چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیز پلاوي کې چې مشري د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری دین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 13مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبر اعلان ورغوښتي وو خو معلومه نه ده چې په همدې غونډه کې په دې موضوع خبرې کړي که نور مسایل یاد کړي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې 40 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا په بشپړه توګه باندې ویجاړ شوي دي. دا خبره د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نشي.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است. سمیناره برای
دا د افغانستان د خلکو د بشری حقونو ښکاره نقض دی او د افغانستان د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې مخه ډب کوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خبره د سرطان چنګاښ میاشتې له 15مې راهیسې وسلوالو ناپیژاندو کسانو په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی او میدان وردگو که خونزی سوزه ولیدیم. همدارنګ په بلخ او تخار کې هم دوه خونزی دغه کمیسیون په خبره د طالبانو لخوا سوزول شوي یا ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرټونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساینس پوهانو د دې کار لپاره د جرمني په ختیځ لایپزیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرټونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا ویروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول، د ټولو ګډونوالو لپاره یې شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیستونه یې منفي وي. ټول هغه نندارچیان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېده. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتګ څارل کېده. تر اوسه پورې د دغې څیړنې نتایج نه دي اعلان شوي. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. پورا پرونی که اوری چی پا پنشیر که ده کرام الدین کریم ده نیولو لپاره ده کورونه چهار وزارت عملیات بی نتیجه پای تورسیده. لیو حقوق پو سر خبری سیوی چه حکومت ولی حقه کسان چی پا درنو جرمونو تورندی پاسانی ده قانون منگولو تنیسی سپاره لی.
ده خود لومرانه پیخه نده چه حکومت نچوانیگی یو متهم گرفتار کی او ده قانون منگولو تیوست باری.
ده پشه قوم مشران پا حکومت کی ونده واری.
مونږ هم حق لرو چې باید په هر مسایلو کې په دې حکومت کې مونږ هم برخه ولرو.
په جرمني کې میشته یوه افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو دپاره څه نه لري، دې د لیدو دپاره څه نه لري، او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. د برېتانوي ګارډن ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې خپور کړی و، کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی دی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو ښاغلي کریم د پرزان لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنشیر د ولی مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې هلته ځایي خلکو د لیژل سو امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې وه. احمد هنایش له سیمې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه دي تازه جزئیات عملیات کوم ځای ته ورسېدل؟
د عملیات مخکې ختم شوی وو او اوس د سرچینو په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې او وضعیت عادي شوی دی، ځکه چې ځینې د محلي سیمه ییزو ځواکونو په هلته د هغه کسان چې واقع نش درلوده اسلحه ورسره وه، هغوی سره لږ تر په تقابل کې وو. هغو هم دا ستونزه اوس حل شوې ده او د امنیتي مسؤولین مونږ سره د خبر په طرف کې ویلی ده چې اوس کاملا په هغه سیمه کې خاصتا په سنګانه کې او په ټول پنجشیر کې وضعیت عادي شوې ده، هیڅ
بله. د ښاغلي کریم د ورسپارلو په اړه څه پرمختګ شوی دی چې دی به د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته سپارل کیږي؟
معلومات سم نه دی په دې خاطر چې هغه ځواکونو چې د کابل نه نظام شوي وو هغوی د خواګ له لارې نه، په دې خاطر ځینې خلکو خشمګین وو، په دې خاطر چې هغوی ته کوم خطر رامنځته نه شي هغوی د خواګ نه د اندراب د بغلان ولایت کابل ته تللي. او اوس پته ده چې په دې حله چې کرامدین کریم د په حق نه بسراوش د لپاره څه کېږي او حکومتي چارواکو په پنجشیر کې هغوی وایي چې هغوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې اوس وضعیت ښه شي، بیا د دې په هکله بیا بل وخت په راتلونکي یو غونډه به هغوی.
بلې، انار صاحب، د خلکو غوسه د څه دپاره وه؟ تاسو وویل چې خلک په غوسه وو.
دا خلکو د هغوی دلیل و فقط دوه دلیل دي. هغوی وایي چې په ټول حکومت په نظام کې ځینې متوازن په فساد په هکله مبارزه متوازن نه دي. ځینې کسان دي په د هغوی د په وینا چې په حکومت دستګاه کې هغوی فساد پیشګان دي، هغوی سره سم چلند نشي، او ځینې کسان لکه د زمری پیکان غوندې او دا اوس د کرام الدین کریم سره داسې کېږي. بیا ټول په افغانستان کې باید هغه متوازن برخورده وشي، په دې خاطر هغوی د دې اپریشن دا په دې خاطر دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش و مردل چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه دی توران دی، هغه څه چې د په وار ور رد کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر کبیر رنجبر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ونه نه دی توانېدلې چې کرام الدین کریم ونیسي.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. د اساسي قانون د 143 ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی، مجرم گرفتار کی او څرنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کیږي چې هغه برأت واخلي، کاملا بې ګناه ثابته شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي. د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیله کړي، دغه لار باید دا واټن باید ووشي. موږ په ډېره خواشینۍ په دغه ټول 40 کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي. هغه عمده علت دا دی چې دولت کمزوری دی. دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی، فقط په خوارو غریبو فوقي تطبیق کی.
بل رنجبر صاحب، تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي. په پنجشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي. د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ توازن یعنی څه؟
نو دا خو احمقانه دلیل دی، دا خو هغه بهانه ده. هیڅوک باید خپل جنایتکار ننګه ونی کی، دا دوی ته شرم ده. اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپله مرسته نه کوي له خپل پولیس سره، له خپل دولت سره، چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو نه کېږي چې د ما جنایتکار تاسو نه شي او بل جنایتکار ګرځي. دا خودی دی دا رقم چې هغوی قانون توقی نه دي تطبیق شوی. له یو ځای خو باید شروع شي، لکه هر څوک ته ووایي چې احمد دې نه ده تطبیق کړی، اگر جنایتکار دی نو زه محمود هم تاته نه درکوم. اول سور سره ودرېږي، ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده، پیغور ده، دغه ولس ساتي. په دې خبر نه پوهېږي، دوی باید خپله تصفیه وکړي، خپله کومک وکړي، خپل دولت سره، خپل پولیس سره.
پرون هم د امن او عامه نظم د پولیسو قمندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی. په دې اړه هم ځینې عکس العملونه وشو ولسول. اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه عکس العمل شول کیږي. آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي؟
خدای شکر کاله دا ستونزه لري دولت دا خو نه ده. نن خو دا موضوع برسیره کیږي. ډېر زیات متهمین دي چې هغوی نه تنها آزاد ګرځي، نه تنها قانون پرې نه ده تطبیق شوی، بلکې واکي دي، چارواکي دي، هغوی توصیې لري. زه خپله شاهد دې ما په 15 دورې د ولسي جرګې کې د متهمینو د مجرمینو دوسیې راغللې. هغه له څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې 1 تنه یا 2 تنه دقیق مې په یاد نه دي، خو له 100 ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو او ډېر په جدي جرمونو متهم وو، په قتل باندې متهم وو، په نورو هغه تر اوسه آزاد ګرځي. چا ورنکړ قانون منګولو ته ضعف د دولت دی، مرکزي دولت ضعیف دی، کومک ورسره خلک نه کوي.
لغل خاطر دستون موجوده ده و دستون ده اگه مخلمه زدی چه واقعا هم لدولت هم لاتر وشی هم ولس ملاتر وشی او هم از خپل دولت وشی کولای چه پتول بانده واقعا هم پتول بانده قانون تطبیق چی
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. دی د افغانستان د فوټبال د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی، هغه څه چې د رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون د افغانستان د سولې د بهیر اړوند اندېښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون وایي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې توافق باید د افغانستان د ارزښتونو په لګښت تمام نه سي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د حکومت په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان ښځو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم نیونو په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي راډیو ته دغه لیک د نورو جزئیات په اړه وویل.
نمایندگان مردم
په دغه کمیسیون کې د خلکو استازو او له کمیسیون بهر د ښځو کاکاس ټول یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاسه ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل سوي او ټینګار پرې سوی چې له طالبانو سره دې په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه سوي چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د یو منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس دې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسي. بلخوا د افغان ښځو شبکې په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د سولې بهیر او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجه چارواکو سره خپل اندېښنې شریکې کړې، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل سوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي.
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې عالي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تعصب سره یې د دوو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبرې وکړي. هڅه مو کړه د افغان ښځو د دغو اندېښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړل سه.
د فیروزی عزیزی راپور مو واورید. د پښې قوم ځینې مشران په کابینه کې 2% ونډه غواړي. تفصیل له خان محمد سین.
وری لای لاگ جرگاه نامه ده خودی تقلیب اگه مانا جمعنا نامه شاید اجه نبو همان دقن ار پر پر ده اگه مانا پولا پشهین نامه ده ار پر ده اگه مانا تقلیب خن وسی.
د پشهی اصطلاح پسو مانا گانو لپاشا او پادشان نیولی تر پیاوری او غختلی پوری د افغانستان لرغون و قومونو سخه یو قوم ده چه سلور زرکلن تاریخ لری او د هندوکش د غرونو په جنوبی سیمو میشت ده. د دغه قوم یو شمیر مشران د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې راغونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې د دوی ته 2% برخه ورکړل شي. په دغه ناسته کې د پشهي قوم یو مشر حضرت علي وویل، پشهي قوم له لسګونو کلونو راهیسې د ښاري خدمتونو په تېره د زده کړې او روغتیا له اسانتیاو بې برخې شوي دي. د له حکومته وغوښتل چې دغه قوم ته د په کابینه کې لږ تر لږه 2% برخه ورکړي.
نورو قامونو گونده مونگ خم افغانستان ادبایو مونگ هم حق لرو شو باید پا هر مسائلو که کدی حکومت که مونگ خم برخلق بله. مونگ واسم در رئیس جمهور نه وقتن داده چه زمان کده یا پیصد حق کهگی کده دو پیصد کهگی در نورو قامونو گونده زمان پشیانو تام حق ورکا مونگ استاف خواد بیا بیا در طولو نه تشکری کم کورم ودان.
د پشهی قوم دغو مشرانو د ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ چې د جوزا 15 نیټه یې د پشهی ژبې د ورځې په نوم نومولې ده. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل د پشهی ژبې د 10,000 لغتونو کتاب تر ایډیټ لاندې دی او ډېر ژر به چاپ شي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان لرغونې ژبې ورغوي او پراختیا ورکړي.
قاموس زبان پشهی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل
به اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا د پشهی ژبې قاموس چې 10,000 لغاتونه کیږي چاپیږي. استاد نور محمد پرې کار کړی او همکاران یې ایډیټ کوي. هیله ده دغه قاموس ژر چاپ سي.
د پشهی قوم مشرانو انتقاد وکړ چې حکومت 10 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د پشهی ژبې قاموس به چاپوي، خو د دغه کتاب نه چاپېدل پشهی ژبې ته د حکومت د نه پاملرنې ښکارندویي کوي. بلخوا د سرحدونو او قومونو وزارت وایي پشهی قوم ته به د هیواد په ښوونځیو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه قوم مشران ټینګار کوي چې د ولسمشر په انتخابولو او ټاکلو کې ونډه اخیستې او حکومت باید د دغه قوم بې برخېتوب ته جدي پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. پورزګان ولایت کې روانو جګړو غنی کورنۍ له بیوزلۍ سره مخامخ کړې دي، خو اوس له ځینو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې سوي دي. شریف الله شرافت تفصیل وړاندې کوي.
دغه نقدي مرسته چې د کډوالو چارو وزارت له لوري د یادو جګړو ځپلو کورنیو سره سوي، نن یې د دغه ولایت په مقام کې د پلازمینې کابل څخه د راغلي احاد پښتون کې د ویش لړۍ پیل شوه.
رحمت الله ولدي محمد نظر کوم دی
دغه سره د مرستې د ویش پر مهال پلازمینې کابل څخه د راغلي پلاوی مشر شاکر الله کامران وویل چې یاد مرسته د 400 جګړو ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي، او په خبره یې چې هرې کورنۍ ته به 6,000 نقدي افغانی ورکوی.
من د وزارت محترم مقام د تاکید او د ولایت محترم مقام توجه و تاکید او ډیر ټینګار په شفافیت کوو. نو د همدې شفافیت د اصل مراد لپاره زموږ 6 ورځې سروې دوامو
نور محمد ولد فضل احمد
د کامران په خبره چې حکومت دغه ډول مرستې د افغانستان په 15 نور ولایتونو کې هم ترسره کوي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې دغه مرستې ورسره کیږي وایي روانې جګړې سخت ځپلې دي.
مغلدارانو دا چکونه راکړه چې زیاسکونه دی زیاد چې روزانه نسته وروره بله ګرد وره دورې ولاړشه دورې ولاړشه
نم ملکه ده د تورې د سینې راغلی یم کونډه یم میده چې ماناته پاته دي والا دون یم په مشکل چې ژوند دی چې بېخي د بل د کور سړه ډوډۍ زه ګرځم دغه سر در سر مې مر لوېتلی دی داس زه ګرځم دغه نوکي فکر راټولم که چای ګوله وړه راکړې که ګوله ډوډۍ راکړې زه راوړم دا اچمان ته.
د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله تازه زرګونه کورنۍ بیا ځای سوي دي، او په خبره یې چې دوی د دغه کورنۍ څخه په هرو 10 کورنۍ کې یوازې 2 کورنۍ اوس په نظر کې نیولې دي او مرسته ورسره کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې او نړۍ پر حالاتو تا او دا موضوع دا چې ټاکل شوی د بیلاروس د اپوزیسیون مشر د چې د ولسمشرۍ له لنجمنه ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا له یوه جګپوړي ډیپلومات سره وګوري او په بیلاروس کې پر روان وضعیت ورسره خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په بیلاروس کې اعتراضونه روان دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بیلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پرې یوه پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په منځ کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوي. دا د دې ښکارندویي کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پرک شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پر لپسې 15مه ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یوه هلیکپټر کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او ټوپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنګ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې واوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې دا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 60% او 70% ترمنځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکا پر هغې وینا چې ویلي دي بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیه او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې ماسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پرېکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د دې هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
تاسو لا پیغامونو
ادریس سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام تر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام په احترام
کل صادرن د هلمند ولایت نظالی ولسوالۍ سوخته میدان غواړي چې پرور د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مدا دی. دغه د ښې ډېر دا چې دې چې دې په عامه مخه نیولي سړکانې نیولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دغه مربوطه سیمې د مسؤلینو څخه یا د ولایت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دغه سره دورې وایسته دي چې دا چې اچولی دي چې مسلمانان خپل مکلان خپل مکران کوره د باندې خپل دنیا پسې غور ده او دا پیغام باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکب وطن او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې غلاوي کېږي یا فلان یا بلکې یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېدلی. ندالی ولسوالۍ چار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزه ټول مندکی محفوظ دي خوندې دي. نو کومه باندې چې چا طالبان غلولي نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان به تبلیغ دي څوک به په چا پسې ونه کی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري. بشری حقونو د څار سازمان د کرامدی